The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum grano oridun ko awqatun ko The Washington DC studios na Voice of America Diva Radio aw TV yo sata khabari khabarwane ke ta ustahar ke liye wayu zem mahwish chalil
aw zem bakhtaw shah
qadar man oridun ko awqatun ko nan de june de mashti yo kam de shamani chada waq shwe pa pakistan ke de shpe las baje افغانستان کی دی نہنی میں او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کے دا گرمی یو بجا دا دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی پدے یو ساتا خبری خبرونے کے یو شمیر مہم رپورٹنا لرو چھے وار پا وار بیتا سوڑانے کو حال اوڑانے کوئی بخت ورشا
دا بلجیم پایتخت برسلز کی دا دفاع دا وزیرانو غونډه تا دا نیٹو سیکرٹری جنرل سٹالٹنبرگ ویلی پینزلس غړی هیوادونو افغانستان تر خپل عسکرو لیګلو ژمنه کړی دا افغانستان د برسلز غونډې ته سغ برګون لري او سړونکو په دې اړه باندې سوای تاسو هم په دې خبرونه کې وړاندې کو
او ادي تر څنګ به تاسو په دې حق له هم رپورت وره چې د افغانستان پولیسو نږدې قبایلی سیمه پاړه چنار کې د ترهګرې پرسته او حمله کې د وجل شو خپل خپلوانو د وزیر اعظم نواز شریف نه د مرستو اغستو نه انکار کړی دی او مظاهره کړي او ویلي دي چې وزیر اعظم د مالی مرستو په نوم دوی سره ټوکه کړې ده
او هم د پاکستان فوز او د کورونو چارو وزارت یو ځل بیا په سوشل میډیا باندې په حکومتي تګلارو د وړو قانونو او لګکیو سره په امتیازي چلند باندې په زیاتیدونکو نیوکو اندېښنې ښودلې دي په دې به تاسو ته هم رپورټونه وړاندې کوو
قدر منو اوریدونکو او کتونکو دا او یو شمیر نور رپورټونه هم لرو ډیوه ریډیو او ټی وی سره اوسه
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی چې تاسو په ټلویزیون باندې هم ګورئ د ډیو ریډیو د فیسبوک تلاري دا زمونږ خبرونه دا وخت نیخ پنی غ تاسو کتلې او اوریدلې شي لومړی ورزو د دې خبرونه لومړی رپورت پلو تاسو چې تاسو اوریدل په برسلز کې چې د بلجیم پایتخت په هغه کې د دفاع د وزیرانو مهمه غونډه شوې ده چې مهمه ایجنډا پکې په افغانستان کې ثبات او په افغانستان کې چې کومه روانه جګړه لا داغي یو مناسب حل رئیستو باندې خبرې اترې شوې دي د غونډې ته د ناتو سیکرټری جنرال سټالټنبرګ ویلي دي چې تر دې دمه پورې 15 غړي هیوادونو د شمنه کړې ده چې دوی په افغانستان تخپل عسکر ورلېږي او دغه عسکرو کار به په روانه جګړه کې نیخ په نیغه برخه غیستل نه وي بلکې دوی به د افغانستان د عسکرو روزنه یا تربیت کوي دغه باندې تفصیلي رپورت زمونږ همکار مختار خلیل صاحب تیار کړی ستاسو په مرته راګرځو
رائټر خبر رسانی ادارې د سفارتي ذریعو په حواله خبر ورکړی دی چې په نیټو کې د امریکای یورپی اتحادی ملکونه به د امریکای د دفاع وزیر جیم میس ته استوایي چې دوی افغانستان کې د نیټو په عملیاتو کې امریکای سره په لاس امداد کولو سلا دي خو په دې شرط چې امریکا د افغانستان په حق له خپل تګلاره په صفاټکو کې بیان کړي امریکا درونه تر 500 پورې نور فوز افغانستان ته لیګل غواړي د نیټو نور ملکونه کې دی چې 1200 نفر فوز الیږي اگر که په دې لړ کې سخکاره فیصله لا نه ده شوی خو د نیټو لوی سکتر سټولټنبرګ ویلی دی چې د امریکای اتحادیان به طالبانو سره په جنگ کې د افغان فوز امداد لا نور فوز لیږي د برتانیې د دفاع وزیر مایکل فالن د نیټو د خپلو همسنګو غونډې لپاره رسیدو خپل یو بیان کې ویلي دي چې برتانیې به 100 اضافي فوجیان افغانستان ته لیږي مایکل فالن زیاته کړه چې موږ د افغانستان په اوږد جنگ کې شامل یو موږ نه امداد یوې جمهوریت غوښته دي او لازمه ده چې یورپی اتحادیان د ملګرتیا غږ ورکړي د دا هم ویلي دي چې افغانستان کې د مختلفو ملکونو او قومیتونو راغونډو ترهګرو په غربي یورپ کې موږ ته او د افغانستان بقا ته لویه خطره پیښه کړې ده دا وخت افغانستان کې د نیټو 1450 فوج پروت دی کوم چې افغان ملي اردو له د تربیت ورکولو کار ترسره کوي په دې کې 8400 امریکني فوجیان دي چې 6900 پکې د نیټو د کمانډ لاندې دي پروانه میاش کې د یوې خفیه غونډې ورستو په نیټو فوزی اتحاد کې شاملو 15 غړو ملکونو او اتحادیانو د کال 2013 پورې تربیتی کارونو لا د نور فوز او د فوزی سازو سامان ورکول لوس کړی دی. د نیټو یو ستر سفارتکار ویلی دی چې نیټو افغانستان ته اضافي فوج نه لیږي، بلکې دا سیاسي طور د یو قابل قبول حد برید دننه فیصله ده، کومه چې د امریکې د صدر ډونلډ ټرمپ خپلو یورپي اتحادیانو نه د اسلامی توندلارو خلاف د جنگیدو د پاره د نور ډیر سکولو په مطالبه کې شوې ده. د نیټو لخوا افغانستان ته د نور فوج لیږلو فیصله یقینا چې د طالبانو د کامیابو او فوج او عامو خلکو کې د دوی د لاسه د کیدونکې زیاتې مرګ جوبلی فکرمنده څرګندونه کوي. خو د سفارتکارو وینا ده چې ټوله معامله د امریکې د دفاع د وزیر د جیمز میتیس د افغانستان په حق له د نوې تګلارې له سببه زوړن پرته ده، ځکه چې په نیټو کې د امریکې زیات اتحادیان د امریکې په فوجي صلاحیتونو سازو سامان تکیه ساتي. یو بل نیټو سفارتکار امریکې نه د صفا او د واضحه خبرې غوښتنه کړې ده. ځینو سفارتکارو د نوې تګلارې د عمل تر میاشتو میاشتو پورې په ځنډېدو مایوسي ښکاره کړې ده. بل یو سفارتکار په نوې تګلاره د واشنگټن دننه دجاله صورتحال د دې د ډیل کېدو سبب ګرځولی دی.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس آف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. تاسو د ډیوی ریډیو خبرونه د موبایل فون سره هم اوریدئ شئ. که چیرې سمارټ فون لري نو ټیون ان نومي یو ایپ ډاونلوډ کړئ، سرچ یا لټون بار کې پښتو ډیوی ریډیو ولیکئ، نو داسې تاسو په خپل موبایل فون هم د ډیوی ریډیو خبرونه نیخ پنی غ اوریدئ شئ. او څنګه چې تاسو د افغانستان په حق له د ناتو د غړي هوادونو چې کوم برسس کې غونډه شوې ده، په دې باندې تاسو د نوراندې هم زمغه خبری خبرونه کې ریپورتونه اوریدلې دي. دی په حق له باندې د افغانستان رد عمل څه دی په دې باندې د آشنا ریډیو آشنا ټي وي خبريال نسیم ستانکزه یو ویډیو ریپورت تیار کړی دی، تاسو پام را ګرځو.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن د پنځشنبه په ورځ ویل متحدینو موافقه کړې ده چې افغانستان ته عسكر ولېږي. هغوی به په روزنه کې برخه واخلي او د هیواد له امنیتي قواو سره به کار وکړي.
زموږ نظامي چارواکو د افغانستان د ماموریت لپاره د 2000 نورو عسکرو غوښتنه کړې ده، او نن زه دا تصدیقولی شم چې موږ به په افغانستان کې خپل حضور زیات کړو.
جنرال ستولتنبرګ نن په بروکسل کې وویل چې 15 غړو هیوادونو همدا اوس د نورو عسکرو د لیږلو ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د قاطع ماموریت ملاتړ وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ وویل د نورو عسکرو د لیږلو مقصد له افغانستان سره داسې مرسته ده چې له یاغي طالبانو سره په ټپه ولاړ حالت مات کړي، چې د جګړې په میدان کې پرمختګ وکړو او تر هغې وروسته د سیاسي روغې جوړې لپاره شرایط برابر کړو.
زنن د عسکرو د خاص شمیر تمه نه کوم، خو په دې اړه بس او د افغانستان د حالاتو ارزونه کولای شو. وروسته بیا ټول په ګډه د متحده ایالاتونو په شمول دا خبره یقیني کولای شو چې څومره عسکر د دې لپاره کافی دي چې خپل ماموریت ته په افغانستان کې ادامه ورکړو او د افغانانو ملاتړ وکړو.
خو د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ وویل چې د عسکرو د شمیر زیاتوالی د دې معنا نه لري. ناتو کابو 2 کال مخکې خپل جنگي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورساو. د دفاع وزیر مایکل فالون د ناتو د وزیرانو مجلس ته وویل چې د پراخو هڅو د وی برخه په توګه برتانیا ښایي سلطنه نور عسكر افغانستان ته ولېږي.
دا مهمه ده چې د افغانستان د دیموکراتیک حکومت ملاتړ وکړو. موږ د اوږدې مودې لپاره له هغوی سره یو. دا یوه دیموکراسي ده چې زموږ مرسته یې غوښتې ده، او دا مهمه ده چې اروپا ځواب ورکړي. په افغانستان کې د ترهګرۍ 2 ملیتي ډلې فعالیت کوي. هغوی زموږ لپاره په لویدیځ اروپا کې هم خطر دی، او د افغانستان د دولت د بقا لپاره هم ګواښ دی.
ناتو اوس په افغانستان کې تقریبا 1,450 څو ملیتی عسکر لري. په دې جمله کې یو برخه د افغانستان وسلوالو قواو ته روزنه ورکوي. خو د دې ټولو خبرو سره سره ډیپلوماټان وایي چې افغانستان ته د عسکرو لیږلو معامله د افغانستان په اړه د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره تړاو لري، او دا چې د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر جیم ماتیس ته څه ډول سلا مشوره ورکول کیږي. جیم ماتیس بنن د پنجشنبې په ورځ د جون په 9 د ناټو د وزیرانو غونډې ته وینا وکړي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا، تلویزیون، واشنگتن.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دی رادیو دی چې تاسو یې په ټلویزیون باندې ګورئ، هم د ترڅنګ تاسو زمونږ دغه روانه خبرونه په فیسبوک باندې هم نیخ په نیغه د دی رادیو د فیسبوک ته لارې کته شي. دغه چې کوم رپورټونه تاسو اوریدل چې په برسلز کې د ناتو د غړو هیوادونو غونډه شوې ده، په دغه کې تاسو تفصیل واورید چې جنرال سیکرټری سټالټنبرګ ویلي دي چې پنځل لسغړی هیوادونو تر دې د مدا ژمنه کړې ده چې افغانستان ته خپل عسکر لیږي. په افغانستان کې به دغه عسکرو د ورتلو سره پروانه مبارزه کې کم بدلون راشي، د دې باندې سیړه ناخلو. زمونږ همکار بیروز خان صاحب زمونږ سره د کیپیټل هیل نه نیغ په نیغه د ویډیو لینک تلاره مرګره کیږي. سلام شه بیروز صاحب.
ډیر مننه بختور شه.
بیروز خان صاحب، تاسو څه نظر لرئ؟ کمې تمې دي ته چې دغه کم غړو هیوادونو ژمنه کړې ده په افغانستان کې د خپلو عسکرو د لیږلو په اړه باندې څومره بدلون تمې ته کېدای شي؟
څنګه چې د دې ناتو د جوړښت ګورو، نو امریکا یو سرخیل هیواد دی دغه اتحادیې، او کمې فیصلې چې امریکا کوي دغه په شا خکلک ملاتړ د ناتو تر اوسه پورې هم ښکاره دی. د دې نه مخکې دغه یو اندېښنه ضرور وه چې کېدلی شي د ناتو دا موجوده سیټ اپ پاتې نه شي، ځکه امریکا ته کومې غوښتنې کولې په شروع کې، نو اندېښنې وې. خو هغه اندېښنې تر ډېره حد لري شوې دي. څنګه چې د امریکا او د ناتو د جنرالانو غوښتنه ده په افغانستان کې چې هغه میشته دي، او دغه شانتي ورسره د افغانستان د حکومت غوښتنه ده، نو دا غی سره سم د غژمنیم دی، او دغه د غی غختنو ته جواب دی چې د دینه مخ کې امریکا هم اعلان کړی دی. اوس او لشمیر خدل پور نه دی، خو وای چې 1500 تر اوسه پورې تری د امریکایي ځواکونه، او د 3000 پورې د غی اټکل شوی دی. دغه شانتي د ناتو په اړه باندې چې کم نن په میډیا مختلف میډیا کې خبرونه دي، نو هغه وای چې 3000 پورې ځواکونه چې کم دي د ناتو د هوادونو به نور افغانستان ته لاړ شي، او د دوی به کار چې کوم دی نسنګ د ناتو دغه سیکرټری جنرال هم ویلي دي، سیکرټری، چې د دوی کار به د افغاني ځواکونو روزنه، تربیه، خداغي مرستې وي. ناتو دا هم ویلي دي چې بیا په جنگ کې ځان نه بوختوي، او د دغه جنگ کې چې د افغانستان د ځواکونو کم مرسته ده هغه به کوي. نو ښکاره خبره ده اوس چې په د افغانستان په ځواکونو د دوی اعتماد پیدا شوی دی، چې افغانستان ځواکونو ډیر زیان اومند خو د خپل خاورې نه دفاع وکړه، او داسې کوم یو غټ خار یا کوم د چې سړی نومه خستې شي، داسې کوم ځای د طالبانو یا د نورو مخالفینو لاستنه دی ورغله.
بیروز خان صاحب، د ناتو د دغه ژمنو ترڅنګ سورز وړاندې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ هم د یو غټ خبری کانفرنس په وخت باندې دا ژمنې کړې وې چې افغانستان ته به مرستې ورکوي. نو که دغه مرستې هم ورسره ملګري شي، نو تاسو څه ګڼئ چې په افغانستان کې چې کوم د امریکای د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ دی، په هغه باندې به اساس رات پریوزي؟
څنګه چې د جنرالانو د امریکا او د ناتو د جنرالانو په افغانستان کې هغه دا ویلیم دی، او دا غی پلانینګ هم دغه دی چې په جنگ کې به طالبانو ته ماتې ورکوي، دا غی نه پس به بیا دوی خبرو ته مجبوروي. څنګه چې د افغانستان حکومت ولسمشر هم ویلی دی، د هندوستان د وزیر اعظم دا چې کوم د امریکای دوره ده، د هندوستان او د امریکا د تعلقاتو لپاره دا ډیره کامیابه ګڼل کیږي. د امریکا او د هندوستان په دې نو لوزنامو کې د پاکستان په اړه باندې ډېری خبرې دي. پاکستان هغه اندېښمن کړی دی او د افغانستان د دفاع لپاره هم د هغې کې ژمنې دي. د دې معنی دا ده چې د ناټو، د امریکا او د هندوستان چې کوم د پاکستان نه غوښتنې دي چې که هغه د حقانی ډله ده، که هغه د طالبانو شورا ده یا د طالبانو ډله ده، که هغه داعش دی چې د هغې زیلې په پاکستان کې دي یا زیلې پاکستان ته رسیږي، د هغې په اړه به کومې چې پریکړې کېږي، کومې قدمونه به ګامونه به اخیسته کېږي، نو ښکاري دا چې په پاکستان باندې او پکې فشار زیاتیږي او د پاکستان نه به دغه غوښتنې ورځ په ورځ نور هم په تیزۍ سره کېږي چې د دغه خلکو لاسونه دې ودروي په افغانستان کې، ځکه نړۍ اوس دا ژمنه کوي چې په افغانستان کې امن غواړي، په افغانستان کې یو جمهوري حکومت غواړي او مضبوطي غواړي. نو دا به وخت ښایي چې پاکستان د دغه غوښتنو ته څه ځواب وایي، پاکستان چې کومه تګلاره ده هغه بدلوي که نه بدلوي، دغه به د پاکستان د فیصلې پورې اړتیا لري. خو داسې ښکاري چې د دوی لخوا په فشار او دباو سي واقعي.
ډیره مننه بیا رسوان صاحب تاسو.
مننه.
قدر من اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. تاسو د ډی وی ریډیو خبرونه د ډی وی ریډیو د ویب پانه پلار هم کتی او اوریدئ شئ www.voadivaradio.com زمونږ د ویب پانه پته ده. ورته یو بل رپورټ راخته د افغانستان پولیس سره نږدې پاړه چنار کې په وروستیو حملو کې وژل شوو کسانو خپلوانو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د مرستو اغستونه انکار کړی دی او دوی ویلي دي چې وزیر اعظم دوی سره ټوکې کړې دي. په دې باندې د ډیوی ریډیو خبریالې سادیه قاسم شاه یو رپورټ تیار کړی او دوی ته ستاسو پام را کړو.
د قبایلی سیمې کرمی ایجنسی پاره چنار کې په تیره جمعه دوه بمی چاودنو کې دوه او یا کسان وجنی او د زخمی خلکو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف هفته پس کوم د مالی امداد اعلان کړي. هغه یو ځل بیا د پاره چنار د دغه غمجن کورنو غم تازه کړي او وای وزیر اعظم د پنجاب او د پاره چنار د خلکو وینو کې هم فرق کوي او بیل بیل قیمتي ولا لګولې، ځکه هغه د مالی امداد ردوي. په پا پاره چنار کې هم د حکومت دغه رویې خلاف او د دغه خلکو تحفظ غوښتنې لپاره د تیر جمعې راسي شروع شوي دغه احتجاجي درنې کې شریک یو مشر ډاکټر مجاهد حسین ډیوري ته د ټلیفون د لارې صدا وویل.
اصل کې کوم باولپور کې د ثانیا شوي د هغه خلکو لپاره پرایم منسټر سه 20 لک روپے اناؤنس کړی او ځخنه لپاره 10 لک روپے اناؤنس کړی. نه مو یې چې مو یې پاکستاني نه یو مو خلک یې د پاکستان لپاره قرباني ټول عمر ورکړي دي. اخر دا مسلمانانو دي پاکستانيون دي چې دا د خپل د شدت دي شي دي دا تاسو نه کله خپل مجبوریا کې لګیا حل د شدت جدي واقع وشلا نه چې تاسو 20 لک روپے اناؤنس کړي نه ته خپل د فور سټپ د ځونته ورکړه.
یو بل مشر جمیل حسین توری هم ویل دغه مالی امداد به می جاودنه کې زخمی شوی کسانو لپاره ډیر کم دی.
وزیر اعظم دا پیکیج ازا کا مو ریجیکټ کو چندن په پاکستان کې دوا قانونونه جاری دي. د بولپور خلکو د پاره شلا کارو په ویر کې دی کور می په بم چاودنه کې کوم خلک مړشول اغه د پاره لاس لا کارو په اعلان کوي. زه په دې خبره ډیر افسوس کوم چې په کور خدا ده چې دالتا دی دغه شهداو دپاره 25 نه 30 لک روپے لون وکي کوم زخمیان دی چې چوخ پی نشتا چاله سونه نشتا هغه د پاره ک 50 لک وکیا د مړو نه د هغه د پاره 50 لک روپیا ما نظر سره کامی دی.
جمیل حسین توری د احتجاج کون کلا د لاسا ورکولو په ځای په هغوی ګولای ورولو هم غندنه وکړه او وی ویل چې دوی تخپل دشمن معلوم دی او په کار د په هغوی ډرون حمله وکړي شي او ختم کړي شي او دوی باندې چا ګولای ورولي داغه دې هم تپوس وشي.
پکور خدار دا زبی ولا زبی ته دي کومنوال دی دا پکور دې باندې دو ډرون حمله وکي او دا کومې د ماکې پر مکی کیږي دا د ماکونه د متا مو پاکستانیانو متا مو سکیورټي دوی باندې مو واجب دی او دوی مو باندې فایر کوي الٹا مو سکیور نه کوي الٹا په مو فایر کیږي نو مو ډیر افسوس کوو ډیر افسوس سره یایو بلکې آرمی چیف نه دا مطالبه ده چې دسی کسان څنګه فایرینګ کې انوالو دي هغه دغه پکور دی چې پنسیوي سزا یې موت وي او مو دینه کامه توکو آرمی چیف نه نه لرو.
په دغه بمی چاودنه کې د اغیزمند کورنۍ یو ځوان او مقامی خبریال جاوید وای چې داسې ښکاری د پاراچینار او د بهاولپور د خلکو وینه کې هم فرق دی چې بیل بیل قیمت لګي او او ویل چې په درنه کې په دې احساس باندې خلکو کې ډیر غم او غصه ده.
د مو ویني او د پنجاب بلډ کې څه فرق دی؟ د پنجاب ته د یو شهید ته 20 لک روپے او یو هغه د ویني کوي
سرکړي ته لس لک او د ماشومان ته نو کرے هم
نو دلته شهید ته شیوی شهید ته 2 لک روپے ملو شي 2 لک روپے او زخمیانو ته بالکل شاته ملاو شاته ملاو نه
که یو طرف ته د وزیر اعظم نواز شریف په پراچنار چپ پاتې کېدل بل طرف ته د وزیر اعظم نواز شریف په مالی امداد کې یو واضح فرق هم د دغلته خلکو زړونه دردولې دي. سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی یو خاک په پیښور او اسلام آباد کې د پاړچنار د دغه خونړۍ بمی چاودنو غندنه کیږي نو بل خواته په پیښور کې په لیډرینګ هسپتال کې چې کوم د دغه چاودنې جو بل کسان دی هغه ګلمن دي چې حکومتي چارواکي د خیبر پختونخوا او نه د وفاقي حکومت نه خلک راغلی دي چې ګنې د دوی تپوس کړی او د دوی پښتنه کړی او دوی له ډاډ تسلی ورکړي. دغه باندې تفصیل اورو د ډیور رادیو خبریال ارشد مومند پر رپورت کې څوک چې د پیښور دغه لیډی ریډینګ هسپتال ته ورغلی او د دغه چاودنې د جوبل کسانو سره خبرې اترې کړې دي.
که یو خو د قبایلي سیمې کورم ایجنسۍ په چنار کې په احتجاج ناستو ته کم لوړ پوړی حکومتي چارواکی نه دی ورغلی هم دغسې د پیښور روغتون کې چاودنو کې ټپي شوي تنانو تپوس ته د صوبایي یا وفاقي حکومت کوم نماینده نه دی راغلی. سیاسي مشران وایي پاړه چنار ته ورتلو اجازه ورته نه میلاویږي خو الارش ته ورتلو کې د کومې اجازې ضرورت نه وي. زخمیانو سره راغلي خپلوان وایي د حکومتي چارواکو راتګ سره به د دوی حوصلې اوچته شوی وي او دا به د یو علامتي یووالي اظهار وي. په لیډرډینګ روغتون کې د خپل زخمی رور او ترز ویکټ ته ولال سید امین حسین وای د حکومت د غروي ورته د محرومۍ احساس ورکي.
خلري حوصله کم سي کم څنګه چته چته چوشیا کم سي کم افسوس په کار وکړم درې هر پکاري سي انسان ورشي او د مریض ته پوسو کی خطر کې سره جایزا وخري نو ای سورات سره سورک اپریشن پر اچنا خلک جی تاسو کا صحیح هغه کې نه زریه لري خبره کوم سورک اپریشن د پر اچنا خلک ګورنمنت سره کوي دربه چوک سیټی اسلام آباد کې نه کی.
د زخمیانو سره راغلي خپلوانو په وینا تر اوسه پښتنه ته د عوامي نېشنل ګوند مشران د پوز افسران او یو څو سماجی کارکونکو راغلي دي خو د حکومتي چارواکو نه راتلل د دوی ګلې زیاتې کړې دي او یو 15 کلن زخمی مناظر حسین وای دوی خپل ملک سره مینه لري باید چې د دوی امنیت یقیني کړي شي او حکومتي توجه هم ورته ورکړل شي.
اخیر مو گناہ سے مو خو پاکستان موہب یو مو د پاکستان دیکھنا نه یو مو بارڈر باندې پراته یو د پاکستان دیکھنو دا د پاکستان دفاع دکو.
په پاکستان کې په قدرتیا پتونو او د ترهګرۍ په خورستو حکومتي واکداران عموما هغه زیته ورزي او په روختونونو کې موجود متاثر تنانو پښتنه کوي خو اخیری اطلاعاتو تر مخه نه حکومت حکومتي چارواکي په لچینار تلو کې بریالي شوه او نه هسپتال ته څوک پښتنه ل ورغلي دي. ارشد مومن وایس اف امریکا ډیور ریډیو پېښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
VOA. قدر منو اردونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دایو ساتا خبری خبرونه تاسو د ڈیو ریڈیو په فیس بک پانا هم کتی شه وی او اے ڈیوا زمونگا د فیس بک پانے پتا دا د ڈیو ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې تاسو په یو شمیر موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه هم کتئ شئ. د تر څنګ تاسو په ټوئیټر باندې هم ڈیو ریډیو سره ملګري جوړې دی شئ. وی او اے ڈیوا زمونږ د ټوئیټر پاڼو پته ده. او قدرمن اوردونکو کتونکو اوس وړاندې کوو سیمه ایز او نړیوال مطبوعاتو ته کتنه. وړاندې کوونکی دی مختار خلیل.
په ایران کې په کال 1901 اتیایم کې د اسلامي انقلاب دراتلو د لومبه ورزینه امریکی سره د ایران سفارتي او نور هر قسمه تعلقات ختم را روان دي. د امریکی د پخوانی صدر اوباما په دور کې امریکی او نور عالمی طاقتونو سره د ایران په لانجمن اټومي پروګرام د روغې جوړې راتلو او په دې لړ کې د یوې لوزنامې د سخت کېدو برستو د امریکی او د ایران ترمنځ د تعلقاتو د بحال کېدو تمه کېده، خو تر دې دمه پورې په دې لوري هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د امریکی مشهور اخبار نیویارک ټایمز په دې موضوع خپل یو تازه اداریه کې تفصیلي بحث کړی دی. د اداریې سرخط دی د ایران لانجا. نیویارک ټایمز د خپل اداریې په شروع کې لیکلي دي چې د وړاندېنی صدر اوباما د حکومت په سفارتي ارمانونو کې دا هم یو لوی ارمان و چې ایران سره خواږه تعلقات بحال کړي. د دې ارمان پوره کولو د پاره عالمی طاقتونو سره د ایران په لانجمن اټومي پروګرام د لوزنامې د سخت کېدو وروسته امریکې په ایران لګیدلی ټول عالمی اقتصادي بندیزونه ختم کړی دي، خو وقتی طور جوړ شوی ښه حالات معلومیږي داسې چې اوس د خطرو سره مخ دي، ځکه چې ایران د خپلو سیاسي او علاقایي غرضونو حاصلولو لپاره په خپلو خفیه هلو ځلو باندې عمل پیرا دی او دې سیز واشنگټن سره فکرمندي پیدا کړې ده. خود علاقائی مقصدونو د حصول لپاره د ایران علی زالیوم د صدر ترامپ سعودي عرب ته د ټیټېدو له سبب زیاتې شوې، ځکه چې ایران او سعودي عرب دواړه د یو بل سنگین رقیبان دي. نیویارک ټایمز په خپل اداریه کې لیکي چې د امریکا او د ایران د زړه بداوی بل وجه د شام روان جنگ دی، چرته چې ایران او امریکا د شریک دشمن دولت اسلامي خلاف په جنگ کې د اخته کېدو باوجود د جدا جدا غرضونو او مقصدونو په لار روان دي. د ترامپ حکومت په دې فکر مند دی چې د شام د صدر بشار الاسد د ملګرتیا له سببه ایران په عراق او شام کې خوري وري علاقې قبضه کولی شي او دا شان د تهران او لبنان ترمنځ د فاصلې به راغونډ شي، چرته چې د ایران په مرسته قائم حزب الله له به ایران ته وسلې او نور فوجي سازو سامان رسول ډیر اسان شي. نیویارک ټایمز لیکي چې په شام کې په کال 2011 کې د خانه جنگي د انخطو لومبه ورځنه ایران د شام د صدر اسد هر قسم مرسته کوي. په شام کې د ایران مفادات په عراق کې د ایران مفاداتو نه اکثر بدل دي. ایران په عراق کې دولت اسلامیه سره جنگیدلې ده، خو په شام کې د صدر اسد ملګرتیا کوي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتوي چې په سیمه کې د جنگونو د لاسه په لګیدلی اور تیل اچونکی ملک روس دی. روس د ایران نه پس د بشار الاسد دویم لوی حفاظت کوونکی طاقت دی. روس تیرو ورځو کې دړکه کړې ده که امریکا په شام کې د خپلو عملیاتو نه لاس په سر نه شوه نو روس به ورله هوایي جهازونه راغورځوي کوم چې د شام په فوزونو بمباری کوي. نیویارک ټایمز د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې د صدر ترامپ د ایران په حکومت د خپو دربولو له سببه شام کې د امریکي فوجي کردار فراخه کېدی شي او دولت اسلامیه ته د ماتې ورکولو په ځای به امریکا اوس شام کې د ایران د مخ مروت د خورېدو په لار کې بندونه تړي، خو دا کار د خطرو نه خالي نه دی. ایران یو ډېر ستغ ملک دی او په ډېره ځیرکتیا ورسره معامله شړل پکار دي، نه چې کمزور دشمنی اگنلی شی.
ز چیوا خزایم
زمانم طاهرہ دے او ز یو سماجی کارکنے
زمانم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدارے
تعلیم زما حق دے
زم گلان بکراچے کے سیگم او سبق ہم بکراچے کے ویما
زمانم کاملہ خان میا خیل دے تخبل زون تول مقصد می مرمنو پس سیاست کیا چولے دے
زمانم ڈاکٹر زہرہ دے او ز ہسپتال کی کارکن
ز تخبل خخی د جون حق داریم
زمانم زہرا شاہ دے زفہ کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانے تکڑا پختنه یم ز بی بی شیرین یم
قدر منو اوریدن کو اولیدن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دجتا سوی پر ٹیلیویژن باندی گورے ہم دا پاکستان داخلہ وزیر رو پوز په هیواد کې په ټولنیزو وپانو باندې د حکومتي تګلارو او اقلیتی ډلو سره په امتیازی سلوک باندې په زیاتیدونکو نیوکو اندیښنې څرګندې کړې دي. داخلہ وزیر چودھری نثار علی خان د وفاقی تحقیقاتی ادارې ایف آئی ای ته ویلی دي چې هغه خلک چې دغه ټولنیزې پاڼې د ملک او د دغه شانته کې سزونو په ضد استعمالوي په هغې باندې دي د هغې کتنه دي وکړي او په هغوی دي چاپي ووهي. تفصیلات یې اورو د ډیوه رډیو خبریال اورنګزیب خان په رپورټ کې.
د کورنیو چارو وزارت لخوا جاري شوی بیان تر مخه کورنیو چارو وزیر چودري نثار تحقیقاتي ادارې ایف آئی ای ته حکم کړی دی هغه عناصرو پر ضد د کاروای وکړي چې سوشل میډیا له ذریعې فرقیز نفرت خوروي. بیان وی کورینو چارو وزیر په دې لړ کې د مذهبي امور مرکزی وزیر سره هم رابطه کړې ده او ویل دي د ټولو فرقو علما سره مشاورت نه پس سوشل میډیا باندې فرقایز نفرت خورولو پر ضد یو شریک تګلار خپل کړې شي. د چودري نثار دا بیان په داسې حال مخې ته راغلی دی چې تیر ورځ د پوسر لخر جنرال قمر جاوید باجوه هم ویلی وو پاکستان کې کېدونکي ترخګرې پیښو ته دښمن استخباراتي ادارې د فرقایز تشدد رنگ ورکوي او دښمن غواړي د فرقو په نامه د پاکستان خلک تقسیم کړي او د دې مقصد لپاره د سوشل میډیا استعمال کیږي. د پوز مشر دا هم ویلي دي چې موږ د لپاره هر یو شهید او زخمی برابر دی او پاکستان یو اسلامي هیواد دی چرته د اقلیتونو حقوقو مکمل حفاظت کولی شي. د پاکستان پوز او حکومت لخوا د بیانونه په داسې حال مخې ته راغلي دي چې نږدې ورځو پنجاب احمد پور شرکیا کې د تیلو یو ټینکر پیخه کې حکومت وژل شوی هر یو تن د پاره د شلو لکو روپو امداد اعلان کړی وو. په دې سوشل میډیا باندې په حکومت دا تنقید شوی وو چې قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پیښو کې وژل شوی خلکو د پاره د 3 لکو روپو اعلان کیږي او که چیرې پنجاب صوبه کې حادثه هم وشي نو د مړو فامیل ته زیات امدادي رقم ملاویږي. پاکستان کې د انټرنیټ صارفینو حقوقو لپاره کار کوونکي فرحان حسین وایي په سوشل میډیا حکومت د سن څه بهانې بندیز لګول غواړي او دا د اولس او مدني ټولنې هم کار دی چې حکومت سره سره دوی هم د سوشل میډیا سره نه وکړي.
کیا صرف ڈینجرس سپیچ ہی جو ہے اس کو قابو میں لایا جائے, یہ نہ ہو کہ جو لوگوں کی بات چیت ہے, جو حقوق اظہار رائے ہے, جو حق وہ بھی جو ہے وہ پامال ہو.
فرحان حسین وائی چی میڈیا او مدنی ٹولنے تہم پکار دی چی ددے سارا نہ اوکڑی چی بندے اس پہ یواز آہ خبر او لگی چی خطرناک دی حسنا دا اولیز دا رائے آزاد حق ہم دے بندیز نہ متاثر نشی. فرحان حسین وائی په سوشل میډیا هم هغه خبرې کیږي کوم چې په معاشره یا ټولنه کې روانې وي او حکومت ته پکار دي د اوازونه بندولو پر ضد د توګه کیږي او دا مسلې حل کړي.
سوسایټي کې چاہے وہ ایجوکیشن کے ایشوز ہوں یا جو سوشل انجسٹس کے ایشوز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں.
فرحان حسین وہی ٹولنے کے کومے مسئلے دی کاغذ دا تعلیم کمے دے یا بے انصافی آگے باندھے سوشل میڈیا باندھے خبر کی گی اور حکومت دے پدے بندے پرزے ددے مسلو حل را اوباسی. پر سوشل میڈیا نزدے رزو پاڑا چنار کے دا ترہگر لوئے پیخے او یو شمیر خلق وجن پس دا مرکزی حکومت دا مشران لخوا دے زی سفر نہ کولو باندے سخت تنقید ہم مخ تراغلے وو. دے تنقید نہ پس وزیر اعظم دا پاڑا چنار دے پیخے کے وجل شو دا پارا دا لس لکو روپو اعلان ہم کڑے دے کم چی دا سیم خلق رد کڑے دے. اورنگزیب خان وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو اسلام آباد.
قدر منو اوریدونکو او لیدونکو دا وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو دے چتا سوی پ فیس بک باندھے ہم نیک پنے غور دے شیو تاس تو فیس بک پاڑا باندھی وایو چی فیس بک چی کال 2004 کی مارک زکربرگ ہغا یو طالب علم چی پخپل داستل پ کیمرہ کی دغا د فیس بک شروعات کڑی. قدر منو اوریدونکو د فیس بک استعمال پر ټولا نړۍ کې وای چې 2 ارب ته ورسید. 2 بلین خلک په فیس بک باندې اوس دغه اکاونټونه لري. او دغه پاکستان په اړه باندې ویل کیږي چې پاکستان کې دغه شمیره 20 ملیونه ته رسیدلې ده. یعنی په پاکستان کې هم کافی خلک داسې دي چې هغه په فیس بک باندې دي. فیس بک په اړه باندې چې کوم ریسرچونه شوي دي 100 پاڼې دي چې هغه ډېرې زیاتې په پاکستان کې چې کومې د ټولو نه په ټاپ باندې د فیس بک پیجز دی هغه لومبه په ټاپ باندې عاطف اسلم ماوش دا یو
پاکستانی
سندرغاړی دی. 2 کروڑ خلک چې کوم دینو د پیج خوښ کړی دی یعنی دا لایک کړی دی په ټاپ باندې دی. بیا په 2 نمبر باندې د پاکستان کرکټ دی هغه 1.95 کروڑ خلکو چې کوم دی هغه خوښ کړی. او په 3 نمبر پی ٹی وی سپورٹس دی. دغه شان ته کې د دنیا په کچه باندې وکتلې شینو په ټاپ باندې رونالډو دی چې کوم د فوټبال لوبغاړی دی. او په 2 نمبر باندې د ټولو نه زیات چې کوم لایکس د دنیا په سطح باندې او کوکاکولا ده. او په 3 نمبر باندې چې د دنیا په کچه باندې موږ ګورو نو شکیرا ده خلکو خوښ کړی. د پاکستان په اړه باندې چې کوم څېړنې شوې دي کوم ریسرچ شوی دی د فیس بک په حوالې سره نو وایي چې په دې کې د 15 ملیونه چې کوم دي نو وایي چې په دې کې د 15 تر 20 ملیونو پورې پکې سړی دي. او دغه 10 ملیونه په دغه حساب کې ښځې دي. 80% په دغه باندې ریشو دا راځي چې 80% سړی په پاکستان کې فیس بک استعمالوي. او دا باقی 13.5 چې کوم دي نو دغه د ښځو شمیره ده. او د دې ترڅنګ وایي چې د روزانه په حساب باندې کو کتلې شي نو وایي چې دغه چې څومره خلک دي هر یو سړی او ساتن هر یو تن چې په پاکستان کې کم دی هغه سلویخ منټه فیس بک باندې لګی. او وختونه وایي چې د مازیګر د شپږو بجو نه د شپې 12 بجو پورې په دې ټیم کې د فیس بک استعمال د ټولو نه زیات وي. او فیس بک هغه خلک استعمالوي چې د چا اوازونه یو داسې میډیا ده چې لکه حکومت نم غواړي چې خبره سوکو کی لکه اقلیتونه دي کمزوري خلک دي
پښتانه دي ریډیو باندې موقع نه ملاوي
او اواز سوک نه وري نو هغه اوچت شي او هغه په سوشل میډیا باندې خپل غږ اوچت کی. او دا به اوریدونکو ته وایو چې ډیور ریډیو چې کوم دی نو 3 ملیونه خلک یعنی 1.5 لاکھ خلک د ډیو ریډیو چې کوم پاڼه ده
او ډیو ریډیو په فیس بک پاڼه باندې یو شمیر موضوعات باندې خسته خسته ویډیو رپورټونه تازه او مهم موضوعات باندې مسلو باندې سیډنیز رپورټونه هم وي. نو د ډیو ریډیو فیس بک پاڼه ده POA ڈیوا د ڈیو ریڈیو فیس بک پانے سره ملګری شي او تازه مهمو خبرونو مسلو نزان خبر ساته. او اوس وړاندې کو یو بل رپورٹ. فرزانہ ڈومبے خواجه سرا دا چې په پاسپورٹ کې ورته یو خاص خانه ورکړې شوې ده. او د خواجه سرا حقوقو لپاره کارکونکې یو تنظیم مشر کمن نسیم ویلی دی چې دې سره به دوی ته د سفر کولو په وخت مخې راتلونکي یو شمیر ستونزې چې دي نو هغه به حل شي. هم په دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورټ د پېښور نه د ډیو ریډیو خبریال حمید الله را لګلې او دوی ته تاسو پام را کړو.
خواجه سرا پر ځانه تور کړې شوی پاسپورت په هیواد کړم باندې پاسپورت دی چې پکې دی. خواجه سرا د پاره ایکس خانه ورکړې شوی دا په نړۍ کې ایکس د 36 یا دریم جنس د علامت په توګه کارول کیږي. د خواجه سرا او د حقوقو سازمان یو مشر کمر نسیم وای اکثر خواجه سرا په پاسپورتونو کې سړی یا خزش مارل کېدل او دوی سره بعد دوی ته د نړیوال سفر په دوران ستونزې را ولاړې دي.
تقریباً
د خواجه سراو د پاره په کمیشن اعتقاد کې د وړاندې نه د سپریم کورټ په امر ځانګړي خاني جوړ کړل شوې دي. حکم خواجه سرا ته پړمبني ځل د خپل جنس په بنیاد د پاسپورت جوړولو په هیواد کې د هجراګانو تنظیمونو او د انساني حقوقو تنظیمونو هرکلی کړی دی. دا واري خواجه سرا او دریم جنس وګړي په کمی سرشمیرنه کې هم په ځانګړي توګه شمارل شوې دي. د کال 2009 هم راسي سپریم کورټ او بلابلو های کورټ داسې فیصله کړې دي چې خواجه سرا او تپشناحتي کارډونو د دوی د انساني حقوقو د سارنې او په وراثت کې د برخه ملاوي دو لار هواري. خو د انساني حقوقو سازمانونه وایي خواجه سرا لا هم په ټولنه کې د کرکجنو رویو سره مخامخ دي او ورسره ټولنیز چلند اوس هم دریم جنس کېدل یو ټیبو یا د ملامتیا علامت ګڼي. حمید الله، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیخور.
بے طرف، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرون ورکوی. ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا، فیس بک وی او اے ڈیوا.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بولئ.
دا څنګه اوریدل چې څنګه د امریکای کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
درمن اوریدونکو او لیدونکو، د امریکای سپریم کورټ د صدر ډانلډ ټرمپ د هغه صدارتي امر ځنې برخې عملی کړې دي چې د هغې تر مخه صدر ډانلډ ټرمپ د شپږ اسلامي هیوادونو په وګړو باندې امریکا ته پراتګ باندې بندیزونه لګولي وو. دغه بندیزونه به په خلکو باندې عملی کیږي د چا چې په امریکا کې خپل خپلوان یا کورنۍ نه وي، چاته چې د امریکې له طرف نه د یوې کمپنۍ نه د نوکرۍ یا د یوې یونیورسټۍ نه ورته د ایډمیشن یا داخلي نوټس نی ورغلي، په دې کې به زیاتره خلک راضي، یعنی د دغه پابندۍ لاندې به خلک ګیریږي کم چې یو قسم له سیلګري، یعنی په مکمله توګه باندې وړاندې چې دغه صدارتي کم امر وو چې په هغې باندې عدالتونه راپاسېدلي وو هغې ځنډولې، او هغه امر داسې وو چې که د چا سره به ګرین کارډونه هم وو او د چا به په امریکا کې خپل خپلوان هم وو هغوی ته هم امریکې ته د دغه شپږو ملکونو نه د راتګ اجازت نه وو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته به ووایو چې د امریکې چې کوم د حساب کتاب شمیرې دي هغه وایي چې هر ورځ په امریکا کې د بهر ملکونو نه نږدې 2000 جازونه په مختلفو هوایی ډګرونو یا په ایرپورټونو باندې راکوزیږي. نو دغه چې کوم صدارتي امر دی دا د نن نه عملي کیږي او په دغه باندې به په ایرپورټونو او په ایمیګریشن مرکزونو کې عمل درآمد کیږي. تفصیلات اورو په یو ویډیو رپورت کې د مجاهد جواد په دغه رپورت کې.
امریکا په خپلو هوایی ډګرونو کې په ټولو بهراني ولوتنو باندې امنیتي څار زیات کړی دی، خو دمګړی یې په لاسي بکس کې د لپټاپ کمپیوټر په لیږدولو باندې بندیز نه دی غځولی. مسافر به اوس تر پخوا زیات په کلکه تلاشي کیږي، سکرین کیږي او برقي وسایل به یې له نږدې کتل کیږي. همدارنګه د الوتکو او د ټرمینلونو ګر چارپیره به کلک امنیت نیول کیږي او په امنیتي چارو کې به له روزل شویو سپیانو هم کار اخیستل کیږي. دغه روزل شوي سپیان کولی شي د بوی کولو له لارې بمونه او کیمیاوي توکي وپیژني. د امریکا د کورنیو چارو وزیر جان کیلی د چهارشنبه په ورځ وویل چې دغه نوی امنیتي تدابیر به د راتلونکو څو میاشتو په موده کې پلي شي.
زموږ دښمنان تل په دې هڅه کې وي چې چاودیدونکي توکي انتقال کړي، د هیواد دننه کسان وګماري او الوتکې وتښتوي. ما د هوایی چلند د خوندیتوب لپاره له ټولو اړوند چارواکو سره خبرې کړې. زه له خپلو نړیوالو ملګرو سره هم وغږېدم او هم د شخصي سکتور له وګړو سره. زه ترې دا نتیجه اخلم چې اوس وخت د دې دی چې باید د هوایی چلند په برخه کې په نړیواله توګه امنیتي معیار پورته کړی شي.
د اوس مهال لپاره په دغه نوي امنیتي پلان کې په لاسي بکسونو کې د لپټاپ کمپیوټرو په لیږد باندې بندیز نه دی غځول شوی. په تیره کې د افریقا او د منځني ختیځ له اتو هیوادونو څخه امریکا ته په راتلونکو مسافرو باندې ځان سره د الوتکې دننه کابین ته د لپټاپ په دننه کولو باندې بندیز لګیدلی و. دغه بندیز له هغو راپورونو څخه وروسته په مارچ کې لګیدلی و چې ګواکې داعش د لپټاپ او نورو برقي وسایلو دننه د بمونو د ځای پر ځای کولو هڅه کوله. د متحده ایالاتو چارواکو هغه مهال غوښتل چې یاد بندیز په هغو الوتنو باندې هم ولګوي چې د اروپا نه امریکا ته کیږي، خو ځینو هوایي شرکتونو ورسره ونه منله. لپټاپ او یو شمیر نور برقي وسایل د سوداګرو او کاروباري خلکو لپاره اړین توکي ګڼل کیږي. خبر زیاتوي چې نوي امنیتي ګامونه به د 150 هیوادونو په 200 هوایي ډګرونو کې واخیستل شي. له دغو هیوادونو څخه تقریبا 3,00,000 او 15,000 کسان روزانه امریکا ته راځي. بهرنیو هوایی شرکتونو ته 120 ورځې وخت ورکړل شوی چې د نویو امنیتي ګامونو سره ځان برابر کړي او 20 ورځې وخت لري چې د برقي سامانونو د سکرین کولو بهیر ګړندی کړي. راپور دا هم وایي هر هغه شرکت یا هیواد چې د دغو نویو اقداماتو په پلي کولو کې پاتې راشي، نو پر الوتنو به یې امنیتي بندیزونه نور هم زیات او ښایي جریمه هم شي. خبر زیاتوي ورسته کار بداوي چې د داسې هیوادونو الوتکې خای په امریکایي هوایي ډګرونو کې کښېناستلو ته پرې نه ښودل شي او بیرته خپلو هیوادونو ته وشړل شي.
زه چې یوه ښځه یم.
زما نوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زما نوم شازی اورنګزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زما نوم کامله خان میا خیل دی. تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانه هم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانه هم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بيبي شيرين يم.
درمن اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز ناو وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه نیخ پنیغه اور او ګوره د دی ریډیو خبرونه تاسو په ایشیا سیټ 3 00 میگا هرتز باندې کتی شي چیرې سټلایټ ټی وی لره او سوشي بو کې به د دی ریډیو شپه په خیر پروګرام اپیل کیږي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په امریکا کې دننه د بار ملکی خلکو د لاس وبجل شوی تنانو کورنیو سره ملاقات کړی دی. هم په دې موضوع باندې یو ویډیو رپورت د ډیو ریډیو همکاري کلسم کاکر تیار کړی. دا تاسو ته وړاندې کوم.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په امریکا کې غیر قانونه کډوالو مجرمانو لخوا وژل سوي امریکایي خپلوانو سره لیدلی دي. د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د دې لیدنې مقصد د مهاجرت یا کډوالۍ په اړه دوه بیلونه چې تمه ده دا اونۍ به عدالت ته وړاندې کړل سي ورباندې ملاتړ ترلاسه کړي. یو به امریکا کې په غیر قانونه توګه مجرمانو په سزاګانو کې اضافه وکړي او بل به په هغه ښارونو کې حکومتي فنډونه وځنډوي څوک غیر قانوني کډوالو ته ځای ورکوي. د متاثر سوو خپلو خپلوانو ګوایانې یا خبرې وکړې. لورا ویلکرسن وایي زما 13 کلن زوی جوسوا په کال 2010 کې د نومبر په میاشت کې په ډیر بې دردۍ سره وژل سوی. اول یې ورباندې تشدد کړی، په ظلمانه توګه یې وهلی او د وژلو وروسته مړې ته ور ورکړی. د یو داسې تن لخوا چا تسې په کار نه و په دې هیواد کې وي. جان گولویچ وای چاسیز ما زوی ورژلی سلور وره د امریکا څخه ډیپورت کړل شوی یا برتخ په هیواد ته لجل شوی او د دغه تن 15 کاله د جرمونو ریکارډ هم لري. وان اپینیا وای زما لو کریستی سیوپینیا سره اول زیاتی کړل شوی و. او د دې مړې د ژمي په موسم کې په پټۍ کې غورځولې وو. د وژل شوو خپل خپلوانو زیاتره ویلي کچري د دوی وژونکو ته جیل ورکړل سي یا د واتسه وباسل سي نو د دوی خپل خپلوان به تل ژوندي وي. صدر ترامپ ویلي چې قانون جوړونکي په ډېر چټکتیا سره کار کوي چې دغه مجرمان او دا ډول غړي د واتسه وباسي.
Bad people, and we've gotten many of them out already. You know,
the Trump way, but خلق مجزیتره ده واتسه و باسل 50% باسل سوی دی او نور هم زرتر زره به مش خپل شارونه زینی پاکړو. ډیر امریکایان د صدر ترامپ په دغه ګام په ضد وو او ویلي چې دا یو غیر قانونه دی او دا د امریکا اقتصاد لپاره به ډیر زیان وکړي. میمی امرزی می وایي چې مش به په کره دغه عدالت ته ننوزو او جشن ته به وایو چې دغه قانون د تعصب سره ډک دی او موږ دا نه منو. دغه قانون له وجې به زموږ خلک غیر محفوظه سي او د دې قانون څخه به ډېرې کورنۍ د یو بل څخه جلا سي. د مهاجرت لاګو کولو ډایرکټر تامس هومن د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې یو هم غیر قانونه کډوال به امریکا کې په آرامه نه وي. موږ دا فکر ختموو چې څوک به د هیواد قانون خلاف ورزي کوي. صدر ترامپ انتظامیه وایي چې مهاجرت لپاره سخت قانونه جوړ کړل سوي دي. هر هغه لاره ختمول ده د کمزخې شي مجرمان هیواد ته نشه یي مواد راوړي او امریکایي خلک د تشدد لپاره استعمالوي.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی چې تاسو یې په ټلویزیون سکرین باندې ګورئ. هم د ډیو ریډیو د فیسبوک د لارې هم زمونږ دغه خبرونه نیخ په نیغه اوریده او کته شي. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو خوندور ریپورت وړاندې کوو د استاد اول میر چې د موسیقۍ په میدان کې یو لوی نوم دی. دا غوی فن او دا غوی ژوند ته کتنه کړې ده د ډیو ریډیو همکار رحمان بونیری.
मस्ती मंगे बर उड़े दे दिल में दिल बर उड़े दे मस्ती मंगे बर उड़े दे दिल में दिल बर उड़े दे अलमलार निसी यार पवनर उड़े दे अलमलार निसी यार पवनर उड़े दे मस्ती मंगे बर.
استاد اولمیر د برتانیې راج په زمانه کې د معلوم تاریخ ترمخه په 1901 کې په پېښور کې زیږیدلی وو او د 18 کالو په عمر کې په سرکاري بلنه کابل ته تللی وو او کابل یې دومره په زړه ولګېدو چې هم هلته پاتې شو. د ظاهر شاه بادشاہ په بادشاہی کې هغه ته په سرکاري توګه د استاد خطاب ورکړل شوی وو او تر بادشاہ نور محمد ترقی د زمانه هغه د افغانستان د موسیقي په اسمان الوت لا په بر روان وو. خو د کابل لارو چنو یو ورځ لوی استاد او هنرمند په خپل سینا خپیابلا او کچکول په لاس ولیدو او هم دغه لوی بیوسه په حالت کې لوی استاد خپل ژوند په 3 اپریل 1902 اتم کې وبایلو.
کل خزانی کل گل کلا بہار رے کل خزانی کل گل کلا بہار ہاں دادر اب اختیار رے.
استاد نہ صرف دا چے خسندر غاڑے وو موسیقار وو بلکہ لکھیے ہم کو او چې کله کابل کې د استاد ملنګ جان استادی اومنله نو لا هم یې د ذهن تمبلګي ارته شوې او د سوچ او فکر پلونه لا جوړ شو.
استاد قسم دې چې په دا لا مدان دا زما ګل خان دا استاد قسم دې چې په دا لا مدان دا
هغه پاور کوټوالی په پیښور کې د استاد جعفر نه زده کړه کړې و او خپل لومبي سندره په پیښور ریډیو ویلې و. استاد ورستو په کابل کې د ریډیو د لارې په سونو صدابهار سندره ویلې او د استاد ملنګ جان ملګرتیا ورلا په مخاوريزو کې د ناستې ولاړې لار ورکړه. استاد اوس نشته دی خو د موسیقي په هان وای د هغه اندازې ترنم په پښتو موسیقي ته بیا نصیب شي ګرانه ده.
آسمان کشنا لمام کے دبا یا زین
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی دا یو ساتا خبری خبرونه تاسو نه خپنیغه ګوره او اوره اوس بخښوي د ادارې ته چې د امریکای د حکومت نه درماندې کوي.
په یوګندا کې د امریکای زنانه سفیرې ډیبورا آر میلاک ویلی دي چې په یوګندا کې د مهاجرو مسله ډیره سنگینه شوې ده. دی د ماجرو په معاملې کې یوګندا سره د یووالي خودلو په لړ کې د سرمشرانو شوی غونډې تخپل تقریر کې ویلي دي چې د انساني تباهۍ یو لوی پیښنه د بچ کېدو د پاره ضروری ده چې د یوګندا حاکمان او نړیوال ګوند د ماجرو معاملې سره تړلې درې نورې مسلې لازمن اواري کړي. دی په دې لړ کې لومبه دا خبره په ګوته کا چې موږ ټولو لړومبه د ماجرو ضرورتونه پوره کول لازمه ده چې دا شان د دوی ژوند په امن او عزت تیریږي. دویمه موږ د ماجرو د مقامی د کوربو ګوندونو اجتونه پوره کول پکار دي چې دا شان د دوی د ماجرو د امداد استقامت مضبوط او ساتلې شي. او دریمه او اخیری خبره ده چې موږ ټولو لبه د ماجرو د مسلې د راپورته کوونکي سبب تابعیا پکار وي او هغه سبب دی سویلی سودان کې روان جنگ، ځکه چې د دې جنگ د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي دي او د سر په ټولو د پاره په یوګندا ورننوتی دي. د سر مشرانو په غونډه کې د امریکای شریکې دل د ماجرو او د کډوالو په بابله د نیویارک د کال 2014 په اعلان نامه د ټینګ ادریدو ثبوت ته په کم کې چې په عالمی سطح د خلکو د سرونو د بچکولو د دوی د حقونو د حفاظت کولو او په دې لړ کې د زموارو شریکولو په عمل کې د بین الاقوامی ګوند د اتحاد څرګندونه شوې ده. سفیری میلاک زیاته کا چې امریکا د یوګندا زپلو علاقوله د ټولو نه زیات امداد ورکوونکې ملک دی او هر کله چې دلته حالات خراب شوي دي په دې سبب امریکای د انساني خواخوږی کارونو لا د اکتوبر نه را پدی خو یو سل سلور 50 ملیون ډالر امداد ورکړی دی. په دې کې هغه 50.4 ملیون ډالر هم شامل دي چې صدر ترامپ یې د مئی په 23 تاریخ اعلان کړی دی. خو سفیری میلاک دا هم وایي چې د یوګندا حکومت او نړیوال ګوند له هم پکار دي چې دې کار له نوري او نوري وسیلې راغونډي. دې زیاته کا چې د یوګندا حاکمانو ماجرو سره ډیر دروند خوک سلوک کړی دی خو د دوی د شمیر د زیاتوالي په وجه د دوی د حفاظت په خاطر نور ډیر سکول پکار دي. د یوګندا حکومت لا بندوبسي علاقو لا نور حفاظتي عمله لیګل پکار دي چرته نه چې په خصوصي توګه د ښځو خلاف د شر فساد کېدو خبرونه راغلي دي. دی په اخر کې په کلکه سره دا خبره وکړه چې په سویلی سودان کې د روان جنگ د پایدار سیاسي اواري رایستو بغیر یوګندا کې د ماجرو مسله اواریدل ګرانه ده. گاونډي ملکونه او نړیوال ګوند تر ډيري مودې پورې په یوازې ځان دا بوج نشي زغملې. دی د خپل تقریر په اخر کې ویل چې د سویلی سودان نه به کور شوي سلويخت لکه خلک چې تقریبا 15 لکه پکې یوګندا کې دي د خجون حقدار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
خبر من اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم دې ځای کې پای ته رسی. چرته ځایم د ریډیو خبرونه لا دوام لري. سو شیبو کې به شپه په خیر پروګرام ته تاسو غوښ شئ. نن بل پروګرام قربانی وی کلثوم کاکړ او مجاهد جواد زما وه چلیل
او زبخت ورشا
دی ټی وی خبرونه نه تاسو نه اجازه غواړو. د الله پامان.